یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
It's also worth mentioning that
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې ده. په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرې واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندېدو راپورونه رد کړي، او سول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور توغندي ویشتلی چې ښایي بالستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو له کاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د څانګې مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یې د ښځو د تعلیم او کار په اړه په یوه خبري غونډه کې کړې وې. د بشري حقونو د څار د سازمان د چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات او نو هم در آینده نزدیک به اتخاط گرفتند.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 83 نویو مواردو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې د چارواکو په وینا یو کس مړ شوی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز بند شوی دی. د طالبانو یو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې ځینو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه مرکز منحل شوی دی. دا مرکز په 1940 کال کې د مخدرو موادو د اړوندو دوسیو د څیړنو او د ښکېلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی و. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه 2 توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا له لوري د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالا بالستیک میزایل و، خو دا یې نه دي ویلي چې څومره مزل یې کړی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 18 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوې ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یو بې ساري سایبري برید کې د لاسلرلو تور لګولی. د تېرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلي دي چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو 2 اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژۍ او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان یې بیرته هیواد ته راستنه کړي دي. فوت حسین پرون په بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریل لینسبرګ سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د عراق حکومت د 2021 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لاس الوتنې تنظیم کړي دي. له دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری اژانس ته ویلي وو چې یو شمیر عراقي کډوال له هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سخت واورې او سړې هوا له کبله عراق ته د هغوی ستنول ځنډیدلی دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیالی هیدربار ویلي طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې وه چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو ډېر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. میرمن بار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او پر امریکا غږ کوي چې پر افغانستان لګېدلې بندیزونه لرې کړي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې په خپل هغو ژمنو ولاړ نه دي کوم چې د سولې د مذاکراتو پر مهال له افغانانو سره کړي. له دې ژمنو یوه مهمه یې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه وه. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالی هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغې وویل
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو حکومت پرون هیله وښوده چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم به د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. له 15 میاشتو زیاته موده وشوه چې د شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خواهد پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدربار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او وایي له 90% ډېر خلک کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دې بحران لوی لامل نړیواله ټولنه او بیلابیل هیوادونه په تیر امریکا بولي. هغه وایي امریکا او نړیوالې ټولنې افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوایي بانکي زیرمې او نړیوال مالي سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی، خو هیدربار طالبان لا ډېر پړ ګڼي چې دا حالت یې نور هم ناوړه کړی، ځکه د دې په خبره نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي او په دې پرېکړې سره یې د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. هاخوا په کابل کې هم نن د افغانستان د مخورو میرمنو بنسټ په نوم یو شمېر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښيي. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ رسنیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن د ښځو چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي، اقتصادي د نګاه څخه نو دوی مره دعوت کړی چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریځ معلوم کړو.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د شرعي چوکاټ پر بنسټ د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په یو شمېر ادارو کې د کار لپاره زمینه هم ورته برابره کړې ده. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونې یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شوي. د طالبانو د حکومت رسمیت پېژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د امریکا یو له بنسټیزو شرایطو هم د بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او ورته ژمنتیا ده.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي، سکار پولیسونه هغه چې سکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا شوې نظر پوښتنه ښیي چې پوښتل شوي 95% خبریالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري. په دغه نظر پوښتنه کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یکشنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې پکې په 40 ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې. د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې، څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی. په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته ویل
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته. نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو، او څه باندې 10% نورو ویلي چې نه. بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په آزاده توګه معلومات ترلاسه او خپرې کړي. څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې شته. او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي. په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مرکو په محل د طالبانو حکومت له خوا له خنډ سره مخ شوي، او څه باندې 50% هغو ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي. خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته. په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډېریږي. دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
په لومړیو کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې چې په افغانستان کې کومه دي فعالیت کوي، له بله مرغه د خبریالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، او دا به یوه تېروتنه اوسېږي چې خبریالان پرې تکیه کوي. دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده، او سانسور کیږي رسنۍ، ژورنالیستان، خبریالان، او معلوماتو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مهال خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي.
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبریالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی، چې دې محدودیتونو په خپل خبریالانو په وړاندې لوی ننګونې رامنځته کړې او دقیق او پر وخت اطلاع رسونې مخه نیولې. دلته خبریالان وهل ډبول کیږي، نیول کیږي، او د پروګرامونو د خبري پوښښ اجازه نه ورکول کیږي.
خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته ویل
ژورنالیستانو او رسنیو پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع شوی، او ټولو اطلاعاتو ته لاسرسی لري. تاسو په جریان کې یاست د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوي دي، او همدارنګ په ټولو وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوي دي د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنیو ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو پخوانی قانون تر ارزونې لاندې دی، او ډیر ژر به وروستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې اوسمهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
ولسواکی دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهمو ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د اقتصادي کمیسیون مشري په غاړه لري، تیره ورځ ناوخته د یو شمېر سکتوري وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو خبره کړې ده. د خبر ځای په حواله ښاغلي حنفي هغه ټول وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دنده سپارلې تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پریکړه شوې چې په هلمند او کندهار کې د کجکي بند ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د ستاندرد ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي هغه سوداګر چې د تیلو ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو څخه ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامیې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغې چارې د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پیټرولو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په زلونو خلکو شکایت کړی و. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ 2.5 پوله، یو ایرو 115 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 9.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15.5 پوله، زر هندي کالدارې 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کالدارې 1550 افغانۍ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې خو برعکس یې بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 10 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې 2 برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډېر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لاس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایا او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوي چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو تغوگ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
وربش روزګان تالته طالب چارواکو له دولتي کارکونکو غوښتي چې مکلف دي لنګوټې وتړي او ګیری پرېږدي. په روزګان کې د طالبانو ولایتي چارواکو له دولتي کارکونکو دا غوښتنه کړې چې په خپل ظاهري شکل کې تغییر راولي او د دوی اوامر دې پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اروزګان ولایت د مقامی واسازی مولوی طایب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبرې د اروزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د ملکي ونی د جوړ شوي غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وایي ټول دولتي کارکوونکي باید پر اسلامي اصولو ځان برابر کړي، لنګوټې وتړي او ژیری پرېږدي. هغه وایي دولتي کارکوونکي باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او داسې لاره غوره کړي چې د اسلام خوښه وي. هغه وایي دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والي وي چې دوی ته یې وکړلې.
د ولایت د مقام څخه و ټولو رئیسانو ته د والي صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤول مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تقرر باندې پاته نسي او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازمه دا ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوه سي چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یوه خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوضې مه لنډوئ. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې به راځي او لنګوټه به تړي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژیری دي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اروزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې وویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د دې اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودی. زموږ استاسي د ټولو علمای کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ استاسي مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نس باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلی خادم د دولت غصب شوو ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب شوي ځمکې دي خلاصې کړي. مولوی خادم دا هم ویلې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دي او د یو عادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
طالبانو د چلند په اړه رپورټونو په دوام اوري چې پر ټولنیزو شبکو هغې یوې ویډیو تند غبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغیز پورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. له تېر اګست چې طالبان واکمن شوي په هغه هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې اوس له افغانستانه وتلي او یا هم د وتو په حال کې دي روان حالت د اندېښنې وړ بولي. تفصیل د هارون باچا پر رپورټ کې چې په ځاځي اریوب کې د جوړی او د جنوري پر 15مه په ټولنیزو شبکو د خبري شوی ویډیو د برخې لغه پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به تر اخره مې د ویډیو نشم لیدلی او لستر کوم ورته وخت کې وڅ سید د سیو درد می حس ک لکه دا آلات چې زما وجود دی زما وجود را ماته د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی ځکه استیت پرکت نو زه په فکر کوم چې په کار دا دی چې
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالی سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غاره مې اوسو تر د مخ کې راوته چې وځي خوښینه کړ په کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وای خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو رمانځل اې د سم جنگ غټل اې او هغه کې طالبان هم وو خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دی. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرې هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي راځيستا ولس ته ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي نو بیا ژوند د څه شي دپاره د ژوند هدف څه شی.
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زدکونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سورنه اتن تپا منګې رباب دا پتی پیړیو پیړیو نه زبوګا پوجرو کې خلکو په پدې کې مشغولم کوله او زبوګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبوګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبوګا د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبوګا ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژنې جهان پیژنې په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبوګا سندره وجل دي زبوګه موسیقي وجل دي زبوګه شناخت وجل دي دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه جنډه کې څه ډوک شو نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي بس آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کړی وایي چې بس موږ پاچاه دي. ډېر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونه کړي ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکان یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نو موړی چې د سندر مو وجنی په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل دا وی هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو لاړل او دا څلورو میاشتو لاړل. نو هغه سیز دلته آلریډي موجود دی. په تیر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي څوک را وستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا داغي په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیز پرې باسي. په کار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زموږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي په کار چې موږ د خپل ستونزه د خپل خبره هغه ته ورسو خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوره ایسي په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ویاند ویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003